السلام علیکم د آزاد رادیو د دوو بجو پښتو یو ساعته خبرونه ته مزفر بازار هر کله کوم په دې خبرونه کې پر نورو مسایل سربېره د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نتایجو اړوند مطالب درته وړاندې کوو و په ورچې د جمهور رئیس دواړه کاندیدان لا هم په خپلو کې توافق ته نه دي رسیدلي. نړیوال موضوعات هم په دې خبرونه کې ځای لري، خو تر هر څه وړاندې مو د خبرونو اورېدو ته رابولم. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر مسکو باندې د اروپایي اتحادیې نوي بندیزونه به د اوکراین د شخړې د ختمولو هلې ځلې لمنځه یوسي، او د چین د اویغور مسلمانانو د ټولنې یو عالم چې د دې هیواد په نژادي پالیسیو انتقادونه کول د بیلتون غوښتنې په تورونو محاکمه کیږي. خو لومړی قاسم سلمل د افغانستان له خبرونو سره.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو کورونی خبرونو سرخطونو ته. د اصلاحات او همپالنې چې موایې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د اختلافي مواردو تر حل پورې شاید دوی سر ونه ویني. د کورنۍ چارو وزیر وایي د پنجابي طالبانو له لورې په افغانستان کې د جګړې د پیل خبر د اندېښنې وړ دی، او د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې 13 وسلوال مخالفین وژل شوي. د اصلاحات او همپالنې ټیم وایي تر هغو چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه اختلافي ټکي حل نسي، نو شاید دوی سره ونه ویني. تر دې مخکې د دواړو ډلو استازو ازادي رډیو ته ویلي وو چې شاید دواړه کاندیدان نن هم خپلو کې خبرې وکړي. د عبدالله د انتخاباتي ټیم یو استازي محمد الله حیدري ازادي رډیو ته په دې اړه ویل:
در واقع چارچوبی یعنی تشکیل حکومت وحدت
ملی د ملي وحدت حکومت د جوړېدو چوکاټ هم دا دوه مورد دي چې تر اوسه پکې پرمختګ نه دی سوی. که مقابل لوري دا ومني، نو شاید دواړه کاندیدان سره وګوري، او که بیا هم د تیرو ناستو په تیر کومه نتیجه حاصل نه سي، نو شاید کومه غونډه هم جوړه نه سي. د انتخاباتو د نتیجې د اعلان څرنګوالی او په کابینه کې د مساویانه ګډون مسله د یاد ټیم لخوا د اختلافي ټکو په توګه یاد سوي دي. د تحول او تداوم ټیم بیا وایي چې دوی به هر هغه غوښتنه ومني چې د اساسي قانون او د سوي توافق له مخې وي. د ولسمشر دواړو کاندیدانو پرون د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه خپلو کې خبرې وکړې، خو دغه خبرو د پام وړ نتیجه نه درلوده. د کورنۍ چارو وزیر وایي په افغانستان کې د پنجابي طالبانو لخوا د جګړو اعلانول د اندېښنې وړ دي. محمد عمر داوودزی نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې دا کسان طالبان نه، بلکې د طالبانو په جامه کې پاکستانی ملیشي دي. پنجابي طالبانو په وروستۍ کې وویل چې دوی به وروسته لدې په پاکستان کې یوازې تبلیغ وکړي او په افغانستان کې به وجنګېږي. ولسي جرګې نن د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو او د ملي امنیت مرستیال د هیواد امنیتي وضعیت او د سرحد په اوږدو کې د پاکستان له لورې د خندقونو د کیندلو په اړه د خبرو په هدف د جرګې تور بللی وه. په بلخ کې د افغان خبریالان ټولنه وایي د پلوشې توخی په نامه یوه خبریاله په دغه ولایت کې د نامعلوم کس لخوا وژل سوې ده. د دغې ټولنې رئیس کولابشا باور ازادي رډیو ته وویل چې پلوشه توخی یو کال مخکې د بیان په نامه د یوې راډیو خبریاله وه، او تېره ورځ په خپل کور کې د یوه نامعلوم کس لخوا په چړې وژل سوې ده. د بلخ امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه په نوزاد کې پر امنیتي پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې په نښتو کې 13 وسلوالو وژل سول او 22 نور ټپیان دي. د نوزاد ولسوال سید مراد اغا ازادي رډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو څلور مهم قمندانان هم شامل دي. د دغه ورځ ویل چې د دواړو لورو ترمنځ نښته کې یو د ملي اردو سرتیری او یو پولیس هم ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه جان قال کوزی د سیمې نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د صنعت بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس د سه‌شنبې په ورځ یو نوی لایحه معرفي کړه چې له مخې به پر روسي نوی بندیزونه ولګول شي او اوکراین ته به نورې پوځي مرستې برابر شي. په مسله کې د جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونو د اتحاد خودنې په توګه سناتور رابرټ منندز او باب کورکر وویل چې د صنعت د بهرنیو اړیکو کمیټه به د پنځشنبې په ورځ د اوکراین د ازادۍ د ملاتړ قانون باندې رای ورکړي. د قانون لمخه به جمهور رئیس باراک اوباما مکلف شي چې د روسیې د وسلو د صادراتو او وارداتو پر کمپنۍ او نورو دفاعي او انرژي کمپنیو باندې بندیزونه ولګوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي په مسکو باندې د اروپایي اتحادیې نوي بندیزونه به د اوکراین د شخړې د ختمولو هلې ځلې له منځه یوسي، خو د روسیې او اروپایي اتحادیې اړیکې د بیرته نه راګرځېدو نقطې ته نه دي رسیدلي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر هسپانوي ورسپانې الپایس سره مرکه کې چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې نن خبره شوې ویلي دا بندیزونه په کیف کې د جګړې یو اړخ ته د مستقیم ملاتړ اشاره ورکوي. لافروف ویلي پوره ډاډمن ده چې د روسي او اروپایي اتحادیې په اړیکو کې د ده په وینا حفاظتي شبکه به موږ ته دا توان راکړي چې نه یوازې د شخړو مخکې حالت اعاده کړو بلکې پر مخ به حرکت وکړو. د زیاته کړه له همدې امله اروپایي اتحادیه او متحده ایالات باید د دلایلو غږ ته غوږ شي او د بندیزونو دا بې معنا شیطاني کړۍ باید ماته کړي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو نن د شمالي امریکا په سفر ځي. نوموړی به په لومړي قدم کې کاناډا ته لاړ شي او د دې هیواد له صدر اعظم سټیفن هارپر او نورو چارواکو سره به په اوټاوا کې خبرې وکړي. کاناډا ته د پوروشنکو د سفر په مناسبت اوټاوا په روسي نوي بندیزونه اعلان کړل او دای د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د دوامدار یرغل غبرګون وباله. په دې بندیزونو کې د روسي څلور جګپوړي جنرالان، یو بانک او د وسلو پنځه مارکیټونه شامل دي. د اوکراین جمهور رئیس پوروشنکو به د پنجشنبې په ورځ واشنگټن ته لاړ شي او په سپینې ماڼۍ کې به د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري او د جمعې په ورځ به د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. د اوکراین پارلمان د سې شنبې په ورځ له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو یو تاریخي تړون تصویب کړ او دغه راز یې هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې به یې په ختیځو سیمو کې بلتون غوښتونکو ته په موقت ډول خودمختاري ورکول شي. پارلمان د اوکراین په شخړو کې د دخیلو کسانو د نه تعقیب لایحه هم تصویب کړه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغي نړیوال امنیت ته ګواښ وباله. جمهور رئیس اوباما د دغې وژونکې ناروغۍ د مخنیوي په مقصد د امریکا د پراخې ونډې اعلان وکړ چې په دې هڅو کې به په سیمه کې 3000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای شي. جمهور رئیس اوباما د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې دا اعلان وکړ چې په همدې ورځ نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړ چې په لویدیز افریقا کې به د ایبولا پیښې په هرو دریو اونیو کې دوه برابره زیاتې شي او د دغه بحران د مخنیوي لپاره به د شاوخوا یو میلیارډ ډالرو رامنځته شي. د ایبولا وایرس چې د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې پیژندل شوی په افریقا او نورو سیمو کې تر اوسه شاوخوا 2500 کسان وژلي دي. د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې رئیس جویان لیو وای د ایبولا پر وړاندې نړیوال عمل کمزوره دی او خبرداری ورکړ چې د دغې وژونکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره فرصتونه له لاسه ځي. او د چین د یوغور مسلمانانو د ټولنې یو عالم چې د دې هیواد په نژادي پالیسیو انتقادونه کول د بلتون غوښتنې په تورونو محاکمه کیږي. الهام توحتی چې په پیکینګ کې د اقتصاد پخوانی پروفیسر دی په شینجینګ ولایت کې د چین د واکمنۍ د له منځه وړلو په فعالیتونو تورن دی. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. د الهام توحتی محاکمه سبا پنجشنبې د شینجینګ ولایت په مرکز اورومچی ښارګوټي کې جوړیږي. د دې ولایت اکثریت اوسیدونکي یوغور مسلمانان دي. د محکمې چارواکو ویلي د توحتی د محاکمې په جریان کې به بهرنیو ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکول کیږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري جوړ شوی او چې د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو ترمنځ موجود اختلافات لا هم پر خپل ځای دي، د یو شمېر سیاسي چارو پوهانو اندېښنه لري چې وایي که نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکایي چارواکي د افغانستان د جمهور رئیس د کاندیدانو ترمنځ توافق کې له قاطعیت څخه کار ونخلي، د دوی ترمنځ به مخالفتونه دوام پیدا کړي.
د دلیل دا ده چې کارځي صاحب هم په ظاهر کې په خپل باندې همدار وایي چې دا مسله د زر فیصله شي، اما د پارتي شاته کارځي صاحب دې ته کار کوي چې دلته موقته اداره څنګه جوړه شي.
د انتخاباتو د بهیر له اوږدېدو او د نوي حکومت جوړېدو په اړه عام خلک څه نظر لري؟
خلق رای دې دې پر نه دی ورکړي چې تاسو دې موږ په سر باندې تجارتونه وکړي. اف دې دې ملات، اف دې دې ملات، ملات څنګه دې بس کښې خوشاله جوړ کړ.
د سیمه او نړۍ پر مطلب سربیره د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف پلټ کې او حقیقت څه دی مهروي د خبرونه تر پایه را سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ چې هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر پمنځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 څپه صاف اوازې اوریدلای شئ. رزو د خبرونی لمړی مطلب ته د جمهور ریاست او د خلکو له هیلو خلاف د افغانستان د جمهور ریاست دواړه کاندیدان له هم په خپلو کې توافق ته نه دی رسیدلی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم استازی وایي چې د اختلاف وړ مسایل دوه دي، چې یو د کاندیدانو ترمنځ د واک د 50-50% ویش او بل هم د انتخاباتو د نتیجې څرنګوالی دی. ټاکل شوی و چې دواړه کاندیدان نن یو ځل بیا سره وګوري. دا چې په دې برخه کې څه پرمختګونه سوي دي، ناجیه صافی د کابل په سټوډیو کې ده له نورو جزئیات سره.
بله فریبا جان، سره لدی چې ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوړه کاندیدان نن یو ځل بیا په یو شمېر اختلافي مواردو خبرې وکړې. د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي تر هغې چې د تحول او تداوم ټیم لخوا د دوو اختلافي مواردو د منلو لپاره کوم پرمختګ ونه شي، د دوړو کاندیدانو ترمنځ به بیا کتنه ترسره نه شي. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم یو استاد محمد الله حیدري شیبه مخکې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دو اساسی ټکي چې متاسفانه تر اوسه پورې هم پاتې دي، یو د انتخاباتو د نتایجو اعلان دی چې د سیاسي توافق مخکې هر ډول اعلان به افغانستان د کړکیچ خواته یوسي، او دویم دا چې د افغانستان په کابینه او وزیرانو شورا کې باید مساوي مشارکت له دواړو لورو وي. که چیرې په دې برخو کې کوم پرمختګ ونه شي، نو فکر کوم ناسته به هم ترسره نه شي.
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم دواړه کاندیدان د خبرو پر مهال د انتخاباتو د نتیجو د اعلان پر سر موافقې ته ونه رسیدل. د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم بیا ټینګار کوي چې نتیجه باید معلومه شي، ځکه چې کمیسیون یوازینی مرجع ده چې د رایو د اعلان قانوني صلاحیت لري او رایې د نړیوالو څارونکو مخې ته تفتیش شوي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ټیم وایي اوسنی کمیسیون د دې وړتیا نه لري چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. اصلاحاتو همپالنې ټیم یو ورځ وروسته تر هغې دا خبره وکړه چې د ولسمشر کرزي ویان ویل دواړه انتخاباتي ټیمونه یوې موافقې ته رسیدلي. بل لور ته د اوسني ولسمشر ورور یوې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې که حالات همداسې وي نو کېدای شي حامد کرزي خپل واک ته دوام ورکړي.
په داسې حال کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات لام پر خپل ځای دي، یو شمېر سیاسي څېړونکو وایي که نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکایي چارواکي د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ توافق کې له قاطعیت څخه کار وانخلي، د دوی ترمنځ به مخالفتونه دوام وکړي. که څه هم دوی ورځ وړاندې جمهور ریاست او د کاندیدانو استازو وویل چې کاندیدان تر خپل منځه توافق ته نږدې سوي دي، خو لا هم د دوی ترمنځ په یو شمېر مهمو مسلو اختلافات شته. زموږ همکار اسدالله الدین په دې اړه د سیاسي چارو له څېړونکو حاجي سید داود سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنه کړې چې د کاندیدانو ترمنځ اختلافاتو د لمنځه وړلو لپاره څه باید وسی.
تر هغه ځایه پورې چې زه اطلاع لرم، دا دوه درې ورځې دواړه محترم نماینده‌ان د امریکې په سفارت کې د امریکې د سفیر په وساطت باندې د دوی خبرې روانې دي. تر هغه ځایه پورې دوی د واک په ویش باندې، یعنی 50-50، دوی هم یو تفاهم ته رسیدلي دي. او د اسرائیلي دندې پاړوان هم دا ویلی شم چې دوی سره یو موافقه کړې ده چې دغه اوونیزې غونډې به د اجرایوي دندې مشر مخکې وړي، او عمومي پالیسي او پلان تطبیق دا به ولسمشر د میاشتې یو ځلې به د کابینې مشري کوي. د ټولو نه مهمه خبره زما په نظر هغه دا ده چې د امریکې سفیر او امریکایي مقامات دوی باید د قاطعیت نه کار واخلي. که چېرته دا خبرې دا بحثونه دا د دواړه نوماندانو ته پرېږدي، زه فکر کوم په دې 10 کلو کې تر هغې پورې چې ما ته دا بیکګراونډ د کرونولوژي د وقایعو معلومه ده، لکه د بل په جرګه کې سیرت صاحب ګټونکی و، امریکا اډجک شو، د کاري صاحب لاس چک کړ، اوس هم دغسې یو قاطعیت په کار ده چې دا مسله خلاصه شي.
بله،
که چېرته دا خبره دوی ته پاتې شي، دوی یو په بل باندې اعتماد نه لري.
حدیث محترم، تاسو ویل چې د کاندیدانو ترمنځ غونډې د نږدې څاري، او تاسو د امریکا په سفارت کې د دوی د غونډو یادونه وکړه. ستاسو ارزونه څه ښیي؟ دواړه کاندیدان له سیاسي نظره څومره یو نهایي توافق ته سره نږدې شوي دي؟
تر هغې ځایه پورې چې پرون نه بل پرون مازدیګر اته دوی په انګریزي کې یو خاکه جوړه کړې وه، په هغه انګریزي خاکه چې سفارت هم تایید کړې وه، دواړه موافقې ته سره رسېدلي، یعنی د واک په ویش باندې د اجراوي دندې. اما وروسته د دې نه د انتخاباتو سوال لاغې چې د انتخاباتو پایلې دې څنګه اعلان شي. زه فکر کوم که چېرته د امریکا سفارت د قاطعیت ته کار وانخلي، دا مسله به نورم دوام پیدا کړي. هغه دلیل دا دی چې کرزی صاحب هم
په ظاهره کې په خپل باندې امرا وایي چې دا مسله د زر فیصله شي، اما د پردې شاته کرده سي دې ته کار کوي چې دلته باقته اداره څنګه جوړه شي، دا خبره ګډوډۍ طرف ته لاړ شي چې دی او د دې معاونین په واک کې پاتې شي.
بله، د موقت حکومت د رامنځته کېدو خبره د حامد کرزي ورور محمود کرزي هم له غربي رسنیو سره کړې ده، په دې اړه تاسو شواهد لرئ جناب حاجي صاحب؟ داسې څه اوازی موریدلي یا داسې حرکتونه شته؟ تاسو ویل چې د پردې تر شا خپله کرزی داسې پلان لري.
تاسو پوهیږئ چې دغه انتخابات په 2013 کال کې کله چې د لومړي ځل لپاره د ولسمشر اوباما او کرزی صاحب ترمنځ واشنگتن کې مطرح شو، کرزی صاحب د انتخابات مخالفت وکړ او د ولسمشر اوباما نه وغوښتل چې زما واک دې تر 2023 پورې وغځول شي. دی ویل چې کدا نه کېږي تر 2023 پورې. کرزی صاحب د هماغه وخت نه تر ننه پورې دغه ماموریت سره علاقه نه وه، دغه انتخابات سره علاقه نه وه. یعنی دغه جنجالونه چې اوس د انتخابات کمیشن کې پیدا شوي دي، دا ټول د کرزی صاحب پخواني مامورین وو. نو دغه ټول شواهد دي چې کرزی صاحب د انتخابات سره کومه مینه علاقه نه درلوده.
بله جناب حاجي صاحب، وروستۍ پوښتنه د موضوعات ته په کتو، تاسو ویل چې باید د امریکا سفارت په کاندیدانو باندې فشار راوړي، بل مو دا ویل چې د پردې تر شا هڅې روانې دي چې موقته اداره رامنځته شي. د غدوز د نقیزو مسایلو ته په کتو، د کاندیدانو ترمنځ اختلافات ته په کتو، د حل لار څه ده تر څو په لنډه موده کې د افغانانو انتظار پای ته ورسیږي او د انتخاباتو نتیجه ورتلونکي ولسمشر معلوم شي؟
ما پان پاندې کچیر ته دا دواړه محترم نوماندان لږ ذره سره غور وکړي او یو بل ته سره تیر شي او ډیرو جزئی مسائلو باندې ونه پیچي، زه فکر کوم چې دا مسله حل ده، کوم زیاته ستونزه نه ګورم. که چیرته په دې ترتیب سره دوی مثلا د ټاکنو په نتیجه سره بحث ده، د اجرایوي دندو په حساب یو ورځ سره راځي، دوی سبا بیا یو سوال پیدا کیږي. ما خیری خبره دا ده چې نړیواله ټولنه کوشش کوي چې دا دواړه به سره راځي.
و امر دل چې د سیاسي چارو پوهان وایي چې نړیواله ټولنه او په تیر بیا امریکایي چارواکي د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ترمنځ اختلافاتو په لمنځه وړلو کې باید په قاطعیت سره ګام واخلي او پرې نږدې چې دغه اختلافات دوام پیدا کړي. دغه اختلافاتو د پام سره آیا د افغانستان عام وګړي د نوي ملي وحدت حکومت د جوړېدو څخه راضي دي؟ راضي چې د دوی څخه وارو
وحدت ملي افغانستان وحدت ضرورت لري، به خامخه وحدت راسي سهم چې کوم دا د قومیت په لحاظ نه ده، به د فارسي وان نه، د تاجک نه، د ازبک نه، د ټولو نه، هغه متخصصین، هغه لایق او برجسته اهل خلق راسي او مشترک او متحد حکومت ته جوړ شي. دا باید د ورسته د اعلان د انتخاباتو نه وسی، ځکه چې اول رئیس جمهور معلوم سی، هغه نه ورسته بیا ته کم چې د وحدت ملی په حق روان تصمیم نیول کیږي، به د رئیس جمهور ونی سي چې تر اوسه برنده اعلان نه نو څنګه وحدت ملی راتلی سي.
دغه حکومت دوی اوس غواړي د قابل قبول نه ده، نه مخکې کوم ارزښ لري او نه ملت ته او نه اوس لري. دا داس د ضرورت د دې لپاره نه چې د حکومت روی کار شي، تاوان ډیر دی، ځان ډیر دی، لپاره د دې چې داسې خلک هلته روی کار کیږي چې هغه هیڅ د کار حجم او د کار هغه ورسره نه وي، صلاحیت لیاقت ورسره نه وي او د رامنځته کیږي د سهم په واسطه باندې. سهم ضرور نه ده باید دلته وي.
زه شیر افضل د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکی، زه دې ته حیران پاتې یم چې په افغانستان کې روزانه څه حالات روان دي او د موږ دوه تجاران خلکو رایه د دې دپاره نه دي ورکړي چې تاسې د موږ په سر باندې تجارتونه وکوئ، که د تجارت موضوعګانې نه وي مخکې له دې څکلا تر اوسه د انتخاباتو نتیجه اعلان کړې نه ده، دو دې وخته د څوکیو تقسیماتونه شروع کړي دي. اف د دې ملت، اف د دې ملت، ملت سکې د بسکشۍ خوسای جوړ کړ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
که د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم واوري، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د انتخاباتو څخه زو د افغانستان امنیتی مسائل ته د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي له افغان امنیتی چارواکو څخه وغوښتل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو د خندق کیندلو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان ملي دفاع او د کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت مرستیال د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې د استجوابي غونډې ته وربلل شوی و. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی وکیلانو ته وویل چې د پاکستانی پوځیانو د خندق کیندلو په اړه د افغان حکومت پلاوی څېړنه کوي او وروسته به حکومت په دې اړه خپل رسمي دریځ روښانه کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې اورو.
ولسی جرګې نن افغان لوړپوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د روانې نامنۍ پاړه خپلې استجوابي غونډې ته وربللي وو. وکیلانو په هیواد کې د بیلابیلو نامنیو د پښتنو ترڅنګ له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو د خندق کیندلو پاړه خپل دریځ روښانه کړي. کمال ناصر وسلی او عبدالرحیم ایوبي په دې اړه وایي:
ډیورنډ کرښې په سر باندې د افغان حکومت معامله کړې وي او امنیتي ارګانونه ترې خبر وي. د افغانستان د خلکو نمایندګانو ته واضح ووایي او که یې نه وي کړې معامله، پس څنګه تاسې د ډیورنډ کرښې په سر باندې هغه کندې ته اجازه ورکوئ کومه چې د پاکستان د حکومت لخوا روانه ده؟
د ډیورنډ پر غیرانه کرښه باندې پاکستان خندقونه جوړوي. په دې متعلق باندې د ملت کور ته او د افغانستان خلکو ته تاسو وایئ چې د رئیس جمهور پالیسي، د حکومت پالیسي په دې متعلق څه ده او د وزیر صاحب مور داخله او د امنیتي ارګانونو تصمیم او دریس په دې متعلق څه دي؟
څومره د وړاندې پاکستانی پوځیانو اعلان وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستانو او مخدره موادو د قاچاقونکو د مخنیوي په هدف خندق باسي. پاکستان دغه کار د افغان او جنوب پاکستانی سیاستوالو له جدي غبرګونونو سره مخ شو. افغان حکومت د دې موضوع د معلومولو لپاره یو هیئت ټاکلی چې دا مهال د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څېړنې کوي. د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داوودزی وکیلانو ته وویل چې د دې هیئت د راپور له بشپړ پدې دورسته به خپل دریز روښانه کړي.
حیات لاف کې بررسی کړه طرف مشرقی را، فردا موینه ارشد ما میره به طرف قندار کې ارزیابی کنه. علی کې حیات آمد، پس وسط دولت تصمیم میگیرن، هر تصمیمی گرفتن سر ما قربانش، ما هم تصمیم عملی میکنیم.
تیر ورځ هم مشرانو جرګې امنیتي چارواکي د دې موضوع په اړه خپلې استجوابي غونډې ته وربللي وو. د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي سناتورانو ته وویل چې وړاندې له دې چې د دې موضوع په اړه وسلې ته لاس واچول شي، باید دغه موضوع له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان مورید چې د ازادي رادیو څخه خبري دی. تاسو اوس د ازادي رادیو د خوښې چې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ څپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې د غراس په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، ګردیز، جلال آباد، قلات، اسدآباد، غزنی، لشکرګاه او نورو ښارونو کې د اف ام پر 100.5 څپه صاف اواز اوریدلای شي. سمراسو یو بل مطلب ته چې د خبريالانو په اړه دی. د پکتیا ولایت خبريالان د سیمه ایزو چارواکو لخوا د بیان د ازادۍ پر محدودولو انتقاد کوي. دوی وایي چې د واقعیتونو په مراکزولو سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. د دغو خبريالانو په وینا حتی د فساد په وړاندې د راپورونو په خبرولو سره حتی په مرګ ګواښل کیږي. خو سیمه ایز چارواکي بیا د غیتاوي ردوي او وایي چې چارواکي له خبريالانو سره په هره برخه کې همکاري کوي. له سیمه ایز موږ همکار داود تپان د شمیر خبريالانو پر دغه ډول اندېښنو د راپور چمتو کړی.
دا پکتیا ژورنالستان وایي په خلاص مټ نشي کولای خپل رسنوي ته د فساد په اړه ځانګړي راپورونه چمتو کړي او په خبره چې ولایتي ادارې لوړپوړي چارواکي د مرګ تر بریده غواخي. په پکتیا کې د څو نړیوالو کورنۍ رسنوي استازي وایي:
محمد الله احمدی، ما په پکتیا کې لشمشه ټلویزیون سره کار کوم. کله هم موږ د مظاهرو ریپورټونه خپره کړي، هم د فساد په اړه کوم راپورونه خپره کړي، نو په هر وخت کې د هر ریپورت په سر باندې موږ تهدید شوو.
نمې شکر کامران دا د اس ډی ال ار د تحقیقي برخې رپورټر یم پکتیا کې مونږ ډېر رپورټونه جوړ کړی فساد په برخه کې کرا اسناد مونږ سره په لاس کې وي خو کله چې مونږ د هغه مسول شخص نه چا پاړه چې د فساد اسناد دی غوې نظر غواړو هغه نظر نه راکې ډېر مثالونه شته دي او کله چې مونږ د اسناد په خبره کړی دي مخامخ او داسې شوي دي چې دماغ تر کلی پورې راغلي دي او د یو ډول تر تهدید لاندې راوستلو کوشش یې کړی هیڅ نه پرېږدي چې حتی یو معمولي رپورټ هم فساد پزی تیر شي او کله چې موږ اسناد په اړه دوی نه نظر غواړو دوی ناظرې چې موږ ته نظر
ساحل منګلیم په پکتیا کې د بجواک خبری اجانس خبریال په دې ورستیو کې د بیلابیل خواو څخه دوی د غوښل کیږي او دوی ته خطر متوجه ده کله چې یو خبریال جګیږي په ولایت یا په ریاست یا په بل اداره باندې رپورټ کوي که څه هم دغه ادارې رئیس مامور مخامخ ژورنالیست ته هیڅ هم نه وایي خو پناه مخ دغه په غیاب کې هغه ته د جوړی یا حتی د مرګ ګواښونه یغته کیږي
د نورو خپلواکو رسنیو استازي هم ورته ستونزې یادوي وایي چې ډېر وخت ری ولایتي حکومتي اداره معلومات پټوي دا خبریالانو په خبره ولایت مقام ټولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپلواکو رسنیو استازو ته پرته د ولایت مقام له لیکلي سند څخه معلومات نشي ورکولای د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح ولایتي رئیسان د ولایت مقام له لورې شوې سپارښتنه چې د رسنیو استازو ته معلومات ورنه کړي ردوي وایي چې نه کوم ژورنالیست ګواښل شوی او نه هغوی ته د معلوماتو په ورکړه بندیز لګول شوی دی نوموړی دا هم نه ردوي چې پکتیا د نور افغانستان غوندې له ستونزو خالي ده او ژورنالیستان به له ستونزو سره نه وي مخ شوي ګواښونه او د ژورنالیستانو لخوا مطرح شوي مسایل فردي ګڼي د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح
ستونزې به په هر ځای کې موجودې وي په پکتیا ولایت کې هم ټولنه ده ټولنه بې ستونزو نه وي دا ستونزې به موجودې وي اما دغسې دا چې ګواښ شوی یا بله شوې ده دا نو چون فردی حد حدود کېږي زه یو څوک په هیڅ صورت ځان ته دا حق نشم ورکولای چې په دې مورد کې زه نظر ورتم
په پکتیا کې د خپلواکو رسنیو استازو نږدې یوه میاشت مخکې په شریکه د ولایت مقام له لورې پرې د لګېدلو بندیزونو په اړه د مدني ټولنو سره په همغږۍ یوه لنډه خبر پاڼه بشر حقونو او ملګرو ملتونو سیمه ییزو ادارو ته هم سپارلې وه چې پکې لیکلي وو د پکتیا والی په پکتیا کې د بیان ازادۍ مخه نیسي
که په پکتیا کې خبریالان د خپلو فعالیتونو د محدودولو سرچه کوي بلخوا په کندوز کې د ښځو د فعالیتونو د ډېرېدو خبره کېږي د کندوز د ښځو چارو فعالین وایي د تېرو کلونو په مقایسه په دې وروستیو کې د ښځو فعالیتونو د پام وړ دي او په بېلابېلو برخو کې د دوی حضور ډېر سوی دی د دغه ولایت چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ د دغه ولایت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سطح هم ټیټه سوې ده اجمل آریال له نورو جزئیاتو سره
په کندوز کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شوې ده د کندوز ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن ناهد آصفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو کلونو کې د ټولنې په بېلابېلو څانګو کې د ښځو حضور او فعالیت کم تر سترګو کېده خو د دولت او یو شمېر نورو غیر دولتي ټولنو د هڅو په پایله کې د ښځو پراخ ګډون او فعالیت ته زمینه برابره شوې میرمن ناهد وایي چې ډېری وړتیا لرونکي ښځې چې په تیرو کلونو کې په دې ولایت کې خپلو کورونو کې ناستې وې دا مهال په ټولنه کې فعال حضور لري
وضعیت زنان ما نظر به گذشته های تجربی خوبی میکنیم که
موږ د تیر په پرتله اوس مهال د ښځو وضعیت ښه ارزو شکر دی الحمدلله دا مهال که موږ په سیاسي ډګر کې د ښځو حضور وارزو موږ دا مهال داسې ښځې لرو چې پارلمان ته لاره موندلې په ولایتي شورا کې د هغوی حضور تر سترګو کېږي د یو شمېر ښوونځیو مدیران دي د یو شمېر مدني ټولنو چارې ور په غاړه دي د ښځو چارو رئیس وایي چې په کندز ولایت کې ښځې له یو لړ امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره سره توانېدلې دي چې ورسپارل شوې چارې په ښه توګه پر مخ بوزي ناهید د نورو څانګو تر څنګ په سوداګریزو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه د قناعت وړ بولي
اگر در عرصه اقتصاد هم بگویم تعداد خانمای ما در
اقتصادی برخو که هم موږ داسې ښځې لرو چې هغوی پر کوشنۍ سوداګریزو فعالیتونو بوخت دي موږ له مدني ټولنو د ملي او نړیوالو موسساتو څخه غواړو چې دوی ته مارکیټینګ او بازار موندنه وکړي تر څو دوی خپل لاسي صنایع په ځانګړي ډول غالي بهرنیو هیوادونو ته ولېږدي
او په کشور خارج ارزه بدارن
آصفي په دې ولایت کې د ښځو وضعیت د ښه کېدو تر څنګ د هغوی پر وړاندې له شته ستونزو او ننګونو څخه هم سترګې نه پټوي هغه وایي چې ښځې لا هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د دولت او مرستندویو ټولنو جدي پاملرنې ته اړتیا لري ښځې چې د ټولنې یوه مهمه برخه جوړوي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خپل یو شمېر حقونو څخه محرومې وې خو په تېرو 12 کلونو کې د افغان دولت او نړیوالو د هڅو په پایله کې هغوی یو ځل بیا په ټولنه کې حضور پیدا کړ اوس مهال په بېلابېلو څنګه کې پر فعالیتونو بوخت دي اجمل آریان ازادي رادیو کندوز
ورزو فراتا په فرا ولایت کې پر کډوالو د زعفرانو د تخمونو او د کرلو لپاره د اړینو توکو د توزیع بهیر تیر ورځ پیل شو. زعفران په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو د کښت یو ښه بدیل ګڼل کېږي. له فرا څخه احمد شاه فطرت نور تفصیل ورکوي.
د زعفران د کرلو دغه توکي په فرا ولایت کې پر هغه 500 کورنۍ باندې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان څخه راستنې شوې دي. د فرا ولایت د کډوالو چارو رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه توکو د توزیع موخه دا ده چې راستنې شوې کورنۍ له یوې خوا وکړی شي، څه ناڅه عاید ترلاسه کړي، او بله موخه یې دا ده چې د کوکنارو د کرلو څخه ډډه وکړي او د کوکنارو د کرلو کچه په فرا کې راکښته شي.
د زعفرانو د کښت لپاره دی چې 500 فامیل هغه فامیلونه چې د میزبان مملکتو څخه اوتاده کړی دی او سند ویالف لري، پروژه دغه سند ویالف مصروف 500 فامیلونه مستحق ګڼلی دي چې کښت زعفران کې دا برلاوه د دې څخه یو کښت بدیل چې ورته وایي اگر چې دا ډیر لشه دی چې خلک تشویق سي و زعفران ته.
له بلې خوا هغه کورنۍ چې زعفران د کرلو لپاره اړین توکي لاسته راوړي خوش دي. دوی وای مخکې د دې توکو تر ورکولو د زعفرانو د کرلو لارې چارې ورته په یو ورکشاپ کې ښودل شوي او اوس کولی شي په خپلو پټیو کې زعفران وکري.
د کښت په حساب باندې حکومت شوی دی نو اوس موږ ته یو اراده د لاس ګاډي خلنګ یو متر دا ابتدا د کار دغه موږ ته اوس راکوي.
لاس ګاډي راکوي، یو دانه یم راکوي، خلنګ راکوي، متر راکوي.
د کرهنې برخې کارپوهان وایي چې فراه ولایت کې هم زعفران لکه د هرات ولایت غوندې ښه نتیجه ورکوي، خو تر اوسه چا دغه برخې ته پاملرنه نه ده کړې.
دوی بجې او دېرش دقیقې سوې. جنقه الکوزی په ستودیو کې دی د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي تر هغې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه اختلافي ټکي حل نشي ممکن دوی سره ونه ویني. تر دې مخکې د دواړو ډلو استازو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښایي دواړه کاندیدان نن هم په خپلو کې خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په هیواد کې د پنجابي طالبانو لخوا د جګړو اعلان د اندېښنې وړ وباله. په بلخ ولایت کې د افغان خبریالانو ټولنه وایي د پلوشې توخي په نامه یو خبریاله په دې ولایت کې د یو نامعلوم کس لخوا وژل شوی ده. د دې ټولنې رئیس ګلاب شاه باور ازادي راډیو ته ویل پلوشې توخي یو کال مخکې د بیان په نامه د وی راډیو خبریاله و او تیره ورځ په خپل کور کې د یو ناپېژندل شوي کس لخوا په چړې وژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف غواړي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران له رسمي خبرو مخکې نن د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشتن سره په نیویارک کې وګوري. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس د سې شنبې په ورځ یوه نوې لایحه معرفي کړه چې له مخې به یې پر روسیې نوې بندیزونه ولګول شي او اوکراین ته به نورې پوځي مرستې برابرې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي پر مسکو باندې د اروپایي اتحادیې نوې بندیزونه به د اوکراین د شخړې د ختمولو هلې ځلې له منځه یوسي، خو د روسیې او اروپایي اتحادیې اړیکې د بیرته نه راګرځېدو نقطې ته نه دي رسېدلې. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو نن د شمالي امریکا په سفر ځي. نوموړی به په لومړي قدم کې کاناډا ته لاړ شي او د دې هیواد له صدر اعظم سټیفن هارپر او نورو چارواکو سره به په اوټاوا کې خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغي نړیوال امنیت ته ګواښ وباله. او د چین د یو غور مسلمانانو د ټولنې یو عالم چې د دې هیواد په نژادي پالیسیو انتقادونه کول د بلتون غوښتنې په تورونو محاکمه کیږي.
دا او نور خبرونه ده ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم اوریدلای شي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي د انتخاباتو د لنجو د اوردوالي لامل د حیرتان بندر اواید ډیرش سلنه کم سوي دي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي رادیو ته ویل دغه بندر دروان مالیکال د 2.5 اواید د تیر کال په پرتله 10% کم سوي دي. شاغلي قوقندی هله ترګند کړ چې په لنډه موده کې د انتخاباتو بهیر پای ته ورسید نو په دغه بندر کې به د سوداګرۍ حجم زیات او د اوایدو کچه به هم لوړ شي.
په خوشنۍ سره چې د مالیکال په لومړیو دورو کې د 10% اواید کم شوی، خو هیله مندي شته چې د انتخاباتو د ستونزو په پای ته رسیدو سره به د سوداګرۍ کچه بهتر وړ شي.
د شاغلی قوقندی په خبره دغه سوداګریز بندر 50 کاله مخکې جوړ شوی و چې له پخوانی شوروي اتحاد او منځنی اسیا هیوادونو سره له دغه بندر په سوداګریزو چارو کې استفاده کړي. د پغمان یو شمیر دکاندارانو په دغه سیمه کې د ورستی پیښې له امله د خپل کاروبار د کمیدو په خاطر خواشینی څرګنده کړه. دوی وایي شاوخوا درې اونۍ کېږي چې پغمان او قرغې ته د خلکو تګ راتګ کم سوی دی، چې ورسره د دوی د کاروبار کچه هم کمه سوې ده. بل خوا د کورنۍ چارو وزارت اطمینان ورکوي چې د قرغې او پغمان په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر نیولي دي او خلک کولای سي چې په آرامه دغه سیمو ته تګ راتګ وکړي. شاوخوا دوی اونۍ وړاندې په پغمان کې یوې ډلې غلو د یوې کورنۍ موټر چې له واده څخه د ستنېدو په حال کې وه ودراوه. له ښځو یې ګاڼې غلا او ناوړه چلند یې ورسره وکړ. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنۍ بوجي پاکستاني اوړه 1450 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجي وریجې 2300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1250 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 50 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، 10 پوله یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ، شل پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ، شل پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ، 15 پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ، نوی پوله او زر پاکستانی کلداری 1550 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غواړئ چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې تر دې چې دوی ونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او حقیقت صدې تر واورو په پاکستان کې تم کېږو. پاکستان د افغان دولت وروستي څرګندونې چې وایي دا هیواد په افغانستان کې پروانه جګړه کې لاس لري په بنسټ وبللې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا هیواد به خپل خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کارولو ته پرېنږدي او همداراز وایي چې افغان لوری دې هم په سیمه کې د ثبات لپاره پر خپل خوا د میشتو تروریستانو ځالې له منځه یوسي. په دې اړه نور جزئیات له پېښور څخه د ذبیح الله شفق راپور کې.
پاکستان د افغان دولت وروستۍ څرګندونې چې وایي دا هیواد د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري او وسلوال مخالفین اورلیږي بیا اساس او معکوسې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې د افغان دولت وروستۍ تورن رد کړه او ویل چې پاکستان به خپله خاوره د هیچا پر ضد کارولو ته پرېنږدي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په حواله کاږي. موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د دې هیواد د ملي امنیت د شورا د وروستیو تورونو له امله خواشینی یو. د افغان لوري لخوا په افغانستان کې په تروریستي خوکی په پرله پسې توګه د پاکستان د استخباراتي ادارې تورنول بیا اساسه دي. پاکستان دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې افغان دولت د تیر شنبې په ورځ د پنجابي طالبانو دا اعلان په غبرګون کې چې وایي تر دې وروسته په پاکستان کې خپل پوځي فعالیتونه بندوي او په افغانستان کې پیلوي. ویلي وو چې دا اعلان په افغانستان کې د پاکستاني پوځیانو د لاسوهنې د دوام لپاره د زمینې برابرول دي. خو پاکستان وایي موږ افغان دولت ته بیا بیا ډاډ ورکړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې د دې هیواد اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، زموږ خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي لغوی سره زمون خو اړیکو ته زیان ورسوي. د پنجابي طالبانو مشر اسمت الله ماویه د یونی په پیل کې په داسې حال کې په افغانستان کې د وسلوال فعالیت اعلان وکړ چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تروریستي بریدونه تر پخوا ډیر شوي دي. په افغانستان کې دا تروریستي بریدونه تر هغې وروسته تون شوي چې پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې د ډیورن کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. که څه هم افغان دولت وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې هغه وسلوال په نښه کیږي چې په پاکستان کې دننه تروریستي بریدونه کوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې عملیاتو کې په سیمه کې میشت کورنۍ او بهرني ټول وسلوال په نښه کیږي او زیاتوي. د تروریزم د له منځه وړلو لپاره باید له دوه اړخیزو همکاریو کار واخیستل شي. پاکستان له کوم امتیاز او توپیر پرته د تروریستانو د له منځه وړلو په لړ کې په خپل هوډ کلک ولاړ دی او دا د زربازو پوځي عملیاتو د منشور برخه هم ده. افغان دولت باید پر خپل خوا د میشتو ترهګرو پر ضد کلک مهم ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې دغو پاکستاني طالبانو مرکزونو له منځه یوسي چې د غلطۍ پناه اخیستې ده. د پاکستان حکومت او پوستور لګوي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله په ګډون د تحریک ډېرې غړي د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې پټ دي، خو افغان دولت دا ترونه ردوي او وایي چې بهرنۍ وسلوالو ته پناه ورکول د افغانستان پالیسي نه ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمې دي. هیله لرو چې افغان لوری به د دواړو هیوادونو د تلپاتو همکاریو او د تروریزم د مخنیوي په لړ کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې ربانو ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې شیربت د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. شیربت وایي چې شاوخوا دوه کاله مخکې د لوګر ولایت د مرکز پل عالم د یوه مارکیټ په لومړي پوړ کې یو دوکان اخیستی و خو له ده سره تر درغلۍ وروسته ده ته هغه دوکان نه بلکې په تاکوی کې یو بل دوکان ورکړ شو. شیربت وایي چې ده تر ډیرو منډو وروسته هم کومه نتیجه وانخیسته نو عدلي او قضایي ادارو ته یې مراجعه وکړه، خو د لوګر ولایت د استیناف محکمې هم د ده په زیان پرېکړه وکړه.
زه شیربت د مرحوم تراب خان زویم. مشکل هم دا شی ده د ما یو دوکان ده د نمایندګانو نیولی کنه نماینده نیولی ده د لوګر ولایت په مرکز کې د ما یو دوکان ده مثلا مارکیټ ته په مارکیټ کې 33 نفر شریکان یو د مارکیټ موږ له حکومت اخیستی وو.
د مارکیټ څه نومیږي؟
مارکیټ نمبر 4.
ها میره باندې
33 نفر په دې کې شریک یو. بیا کله وخت دا مارکیټ موږ تکمیل کړی نو موږ څلور نفر نمائندگان ونیول دیو تم لس لس روپی معاش کې خو دی دا 33 نفر په دې 33 نفر کې څلور نفر نمائندگان هم شامل دي. بیا سکر وخت مارکیټ ورسېدو د نمائندگانو دغه مارکیټ اویس په خپل نامو کړی وو.
دا نمائندگان څوک؟ عام خلک.
دا موږ سره په مارکیټ کې شریک وو، مثلا څلور نفر وو نمونه ذکر کوم.
او مهرباني،
مامور عابد خان، معلم سردار، ډاکټر شمس الدین، حاجی صاحب در محمد. دا موږ نمائندگانو کله وخت مارکیټ ورسېدو دوکاندارانو ورته چې راځي مارکیټ تقسیم کو، دوی ویلې چې تاسو مارکیټ کار نه لري، موږ هر څه موږ په نامو دي. کله وخت جنجال راغی، روزانه خلکو له حکومت امر واخیست، مثلا له محکمې لارې امر واخیست مارکیټ تقسیم کړي، نمائندگان په دې تقسیم کې نه شامل رانغله. او زم په دې تقسیم کې نوم په ایران کې وم، زه اسناد او شی لرم، شی زوړاندې کوي سم. بیا کله وخت راغله دوی سره دا دنګلای حلال اول محکمې دا فیصله وکړله، په چیل سره کړله نور هیڅ کارونه کوي. په چې سلی سره کړه دوه محکمې ته سره راغله، دوه محکمه کې دغه څلور نفر اوسې عریض وو د نمائندگان په وو نفرو دی صلح سره وکړه. په دې صلح کې د دما دوکان مارکه زه په غیاب کې وم، نه را باندې عریض وو، هیڅ لاس مانو مارکیټ تقسیم کړی نه مې د چا حق خوړلی وو. ما ورکړي 1,00,000 روپۍ نور هر څه ما پاتې کې
1,00,000 افغانۍ
افغانۍ ما ورکړي.
د دوکان بیا څه وو؟
دکان بیا خو موږ دغه جای 1,00,000 روپۍ له حکومت نه بسپی اخیستی ده. اویزم دلته ما سره ستا هر څه کاپي ما شایسته. کله وخت صلح وسوله ورځنه د ما حق یې غته ورکړم، زه عریض سوم. په ابتدایي محکمې ته د ما دوسیه لاړه، بیرته په هغه د ما د دوسیه په سر باندې اصلاحي فیصله ذکر کړله، بیرته یې حقوقو ته راکته کړه. زه همدا د اعتناب رئیس ته ورغلم، هغه ویل ستا خپله مزدوري کوله، زه یې ته حق نه شم ثابتولی، حق دغه سرچا نیولی، هغه به نیولی همدا فیصله د نور رانسي. حقوق رئیس هم دارته ویلي، د ابتدایي رئیس هم دارته ویلي، اوس هم دوسیه په حقوقو کې ده.
دوی ول د څه خبره تا ته وکړه؟
خو دوی خو وایسته لري، یا به سر چې کار دوی خو دوی ته یا شي به منلي، یا به هر څه کړي، هغه چې زه نه سم ویلی په چا باندې تور نه سم لګولی چې اثبات نه پیدا.
اطاق څه وو؟ ته څه فکر کوې؟
د ما قانوني لحاظ څلور پنځوسم نمبر دوکان د ما په اوله پچه کې د ما رسېدلی، دا د نقش دوکان دی، زاویې دوکان. په صلح کې ما ته په زیرزمین کې دوکان یې کوي، په جای د دې هغه نور خلکو ته ټولو ته په مخه کې دوکانونه ورکړي، ما ته یې په زیرزمین کې یې ده. له همدغه دوکان لاندې سي، حتی هېڅ لار هم نه لري.
تا ته زیرزمینی درکړي؟ ګن څلور پنځوسم تا وو.
څلور پنځوسم د ما وو، په مارکیټ کې اولنترین دوکان د ما وو.
په بل چا هم داسې مسله شوې ده؟ بل څوک هم یعنی
درې نفر څلور نفر نور هم دي، هغه عریض دي، عریضه یې نه اخیستل کېږي.
موږ د لوګر ولایت د دغه اوسیدونکو ستونزه د ده په حضور کې د لوګر ولایت د استیناف د محکمې له رئیس محمد نجیم امیدی سره طرح کړه. امیدی صاحب، دلته یو کس راغلی ده د شیربت په نامه، دوی یو مشکل لري. خپله به دغه خپل مشکل په خپل غږ په لنډه توګه تاسو ته واورئ چې تاسو دا مسله واورئ. مهرباني وروره شیربت خان.
علیکم رئیس صاحب د استیناف، السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. زه شیربت د لوګر ولایت اوسیدونکی، ما څو وارې دوه درې وارې تا ته مراجعه وکړه او د ما دوسیه لاړه ابتدایي محکمې ته. دغه څلور پنځوسم نمبر دوکان د ما په نامو په اوله پچه کې، کله وخت چې تاسو صلح وکړه دغه اوو نفرو او څلور نفرو صلح وکړه، په محکمه کې ما ته اصلا جواب راکړه. په اوله محکمه کې ما ته جواب راکړه، د ما دوسیه بیرته راغله، هغه اصلاحي فیصله یې په ذکر کړه، بیرته راغله، حقوقو ته په ضرب یې واپته کې. ما څو وارې تا ته مراجعه وکړه تا ما تو ویل چې تا مثلا ایران کې مزدوري کولې یا دا خلکو د تا له حق دی پاکول دا تا اوس وکیلان دي ما خو چا ته وکالت نه ورکړی نو مې څوک وکیل ده د ما حق په زور نیولی ته باید ما سره ډېر کومک وکیل له حده زیات
کومک. امیتی صاحب تاسو دا مشکل واورېدو تاسو یې دې مسالې نه خبرې دا موضوع څنګه ده د دغه مارکیټ د کسان چې
ختم شوې ده دا چې دا سړی وایي چې ما عریضه کړې ده ورسته چې ما ته عریضه شوې ده عریضه اسام شوې ده محکمې ابتدایي د دې په مانځ چې محکمې ته کوم مشکل پیدا شوی ده دا د دې موضوع ده دې ته ما ته مراجعه نه ده شوې د طرفه.
او یعنی د امیدي صاحب دا د شیربت خان دلیل به په دې اړه واورو چې دوی ګوته لګولې دا وایي کله چې ایران نه راغلی بیا وروسته دې څنګه شیربت خان څنګه د استیناف محکمې کې ګډون کړی؟
رئیس صاحب دا یو وایم چې زه کله وخت له ایران راغلم اولې فیصلې ما عریضه کړې وه اولې فیصلې په چل سره کړه زه قرار په ځای کېناستم خپل کور کې ناست ما لسی په چله سره د ټول به لسره پچا چول کیږي کله وخت زه خبر سوم د محکمه کې دوی سول حسره کړي و سره کې ناستلی وو ما غوته نه لګولې اریزه مې په امدغه عنوان کړي اوس پیلن په حقوق کې ده زه درې وارې تا ته خپل شخصي درته
د تا اریزه کې استیناف محکمه
شوی هغه
اریزه ما
تامر ورکړي ما کابل امر راوړی وو ته خالي راځي استیناف محکمه ته
ابتدایی محکمه تا دویوی
ابتدایی محکمه تا مولی گلا حالتا سی مولی گلا سیزو بلا عطا و بلا اکشن با وجه تا دوسیا حقوق تا کتا سویده
کدا ما تاریزه کده اون زما وظیفه خدا رو چه اغا محکمه تا زی راجع کن بیه تا زی خبر نهیم چه لبی عریضه سنگ شو
زاد یتا ستا کوم ما تک دسم کړی یو وړاندې کړی دی واغه به کوم مدني شوبې ته وسې زوړ غلنه تحریرات شوبې ته د کاغذ سره واچو او زه بیا وایرانه سي هم د سیب ټلو د لبان درو استعمال سره محکمه امر درول پس لغه بیا تاسو هغه کړ بیا د ما دوسیه رسمي کړه لاندې بیا وخته حقوق ته او استناب ابتدایي محکمه ته یو اپته نو پر بیرته راکته کړ زوړ ما دوسیه دل ترغلی وای ته دوسیه بیرته حقوق ته کته زوی بس په مغه سره بندو شو کې بیرته کته کړی و نیمه سوال کوم جواب
ته مو ته مراجعه کړی و یا پپلیزی
دغه عریضه نمخ کې دوه نه درغلمه
نه خو دې عریضه مخ کې خو عریضه خو ما راځي که ماکنه ته دایګه اصل هغه چې ماکنه ته دا ته اول چې تا کار نکېږي
زنه نه درغلې نه زه به تاسو نه
درغلم معلومات ته په خپل معلومات یې وره به مراجعه نه وکړي
زه بیا نه درغلې اوس زما د سه حقوق کې ده کنه ته ما سره سې کومه کوي روزان ما غوته نه لګولې ته سپاسو د هر څه نه ټول ته تیرم تور بعدین زه ور کومه د تاسو ملامتي زه بغاړه
معلومات هم ته خپلې د وای چې د شنو محکمې ده ته تاره سم ما ته یو عریضه وکړه ها
او عریضه به زه وکم ښه زه درځم تاسو
هغه دلایل چې لري هغه دلایل اسناد سره که اسناد هم لري اسناد سره زمينه کار را سم ته دې حقوق را نشته کوم چې دا د دوسیه به ته ولګې محکمې ته
امیدی صاحب دوی چه وقت در شیط هستا؟
سبا رسی
سبا چه بجه؟
سبا هر وقتی بود تو خود اشتا او رضی پا محکمه کنیم
او میربانی یعنی تاسو دا جمعنه کوایی چه دی سر پا دی سال که چه دا برحق دوی سر با تاسو مرسته کوایی اتمن دی قانون پا چاو کرد
که؟ دا خود ما دن دادا دا زما وزیفه دا 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 مجمع محکمه دا چه محکمه دیده دا کل افغانوز که دا تجرا چه دیده لوگه که چه دیده محکمه کنیشتا
دیره میربانی امیدی صاحب کور ودان جوانده و سه تاسو هم کوله شیخ پلستون زیل مونگ سره شریک کده زمونگ در تیلیفون شمیره ده 029-829-020
حقیقت صدی لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو داونی د حقیقت صدای په پروګرام کې د کابل امنیت قمندان جنرال ظاهر ظاهر سره مرکه کوو. لومړی خو له جنرال صاحب څخه مننه کوم چې زموږ بلنه ومنله. مخکې له دې چې پښتون ته وګرځو غواړم د کابل د امنیتي وضعیت په اړه یو عمومي انځور اوریدونکو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې حکومت په ځنګړې توګه امنیتي ارګانونو وخت نا وخت د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره کوي، خو له دې سره سره ویلی سم چې تقریبا هر ورځ د دغه ښار له شاوخوا څخه د نامنیو او جنایي پیښو راپورونه ورکول کیږي. ستاسو ارزونه څه ده؟ آیا کابل د تیر کلونو په پرتله نامنه سوی؟ کنه امنیت بهتره سوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام. اما باید عرض برسانم شما میفهمین که
زه باید داسې عرض وکړم چې د موقتی ادارې څخه نیولی بیا تر دوه انتخاباتي دورو پورې 2014 کال تر ټولو ستونزمن کال دی. دا کال ولې ستونزمن دی؟ دا ځکه چې ټول نړیوال ځواکونه نور په عملیاتو کې برخه نه اخلي. ټول عملیات افغانان لخوا مخته وړل کیږي، دغه راز د ګرمۍ موسم هم په افغانستان کې د جګړو موسم دی. نو طبیعتا په ټول افغانستان کې ډېر ستونزې شته. دښمن په بیلابیلو سیمو کې حمله وکړې، غوښتل یې ولسوالۍ حتی ولایتونه ونیسي. بنا ان دښمن په کابل باندې چې مرکز دی تر ډېره تمرکز وکړ. دوی د کابل په څو ولسوالۍ حمله وکړې، خو له نیکه مرغه موږ د دوی حملې شنډې کړې. په سروبي، موسیي، پغمان، چهار اسیاب او نور ولسوالۍ کې موږ ښه امنیت راوست. تاسو یې وینئ چې د شدیدو امنیتي تدابیرو او ښو استخباراتي معلوماتو له امله د دښمن ډلې بریدونه ډېر کم شوي. دوی اوس یوازې د سړک د غاړې او چسپکي ماینونو څخه کار اخلي.
و معنای مقناطیسی یا مشهور به چسبکی یاد بشه.
دقیقا میخواستم در این ارتباط سوال داشته باشم که
دقیقا غواړم په دې اړه وپوښتم چې جنگي شرایط په بیلابیلو سیمو او وختونو کې توپیر کوي. لکه څنګه چې تاسو ویل، وسلوال مخالفین اوس تر ډېره پر ماینونو تمرکز کوي. د دغې ستونزې د له منځه وړلو لپاره تاسو څه اقدامات کړي؟
ما همتو کې نیروهای مسلح افغانستان تانستن د عملات مستقیم د هر جای افغانستان،
لکه څرنګه چې افغان امنیتي ځواکونو په ټولو سیمو کې په مخامخ جګړو کې دښمن ته ماته ورکړې ده. زموږ هیڅ ولسوالۍ د دښمن لاس ته نه ده لوېدلې. که احیانا کوم ستونزه رامنځته شوي یا دښمن کوم ولسوالی نیولې، موږ توانېدلی یو چې د یوه ساعت په ترڅ کې دا سیمې بیرته ونیسو. په ډلهیزو حملو کې هم موږ په یو یا دوه ساعتونو کې دوی ته ماتې ورکړې ده یا مو هم له منځه وړې دي. موږ د انتحاري او ډلهیزو حملو د راکمولو او د ماینونو د شنډولو لپاره تدابیر لرو. پولیس او کشفي ارګانونه هره ورځ زیاتې سیمې چې کوي ماینونه پیدا کوي او له منځه وړي. پولیس، ملي اردو او ملي امنیت په دې برخه کې پوره کوشش کوي. ځینې کسان تمه لري چې ولې یوه چاودنه رامنځته کېږي. زه به ووایم چې موږ په جګړو کې یو. په جګړو کې به هم چاودنه کېږي او هم به راکټونه ویشتل کیږي.
او برادر، جنگ است دی مملکت دی جنگ. خوب، ما این امور پجر میشه، راکت هم زده میشه.
گذشته از مشکلات نامی گراف
د نامنې ترڅنګ کې د تراسو چې د تیرو کلونو په پرتله په کابل کې د جرمونو لکه د غلاو، وژنو او اختطافونو گراف لوړ شوی دی. په ځانګړي توګه چې په دې وروستیو کې انتخاباتي ستونزې هم ډېرې شوې دي. آیا تاسو دا منئ چې په کابل کې جرمونه ډېر شوي او که ډېر شوي علت یې څه دی؟
خوب، اگر شما گراف جرم و جرایم امسال با پارسال مقایسه کنین،
که تاسو د سش کال د جرایمو کچه د پروسه سش کال سره پرتله کړئ، وینئ چې په یو اندازه دي. ان تر درې کلونو مخکې اختطافونه او غلاوی راکمې شوې دي، خو د رسنیو اطلاع رسونه زیاته شوې ده. درې کاله مخکې هم په همدې اندازه پیش رامسته کېدلې، خو دومره انعکاس نه درلود. اوس چې د کابل په کومه لیرې سیمه کې هم یو پیښه کیږي، رسنیو خبروي چې دا ښه کار دی. جرمونه د پخوا په اندازه دي، خو دا چې انتخاباتي بهیر ورسوي نو دې مسلې خپل ستونزه او ناباوري رامسته کړي، او دا ډول ناباوري تاریخ خپل د جرایمو لامل ګرځي او اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. خو دا جرمونه په داسې حالت کې نه دي چې د کنټرول وړ نه دي. تاسو وګورئ، په تیرو میاشتو کې د اختطاف څلور پیښې رامنځته شوي او موږ د همدې څلورو پیښو مخنیوی وکړ. په پغمان کې یو جنایت وسو، موږ یې عاملین ونیول او رسنیو ته مو ښکاره کړل. اوس یې څومره جرمونه کیږي، پولیس یې د مخنیوي توان لري. زموږ پولیس اوس په ښو وسایلو او وروستي ټکنالوژي مجهز شوي دي.
هر جرم جرایم اس ما میگیریم.
جناب صاحب، شما افزایش فعالیت رسانه‌ای اشاره کردید.
تاسو د رسنیو د فعالیتونو زیاتېدو ته اشاره وکړه، خو یوه بل ستونزه هم سته. واغه ده چې هر کله چې په کومه سیمه کې یو پیښه کیږي، پولیس هلته ناوخته رسېږي. آیا دا ستونزه سته او د حل کولو لپاره څه تدابیر نیول شوی دی؟
خب، پولیس هم از نواقص خارج نیست. اگر ما بگویم پولیس ما بسیار واقعا یک پولیس ایدئال است و یک پولیس کاملا،
زموږ پولیس هم ځینې نیمګړتیاوي لري. که زه ووایم چې زموږ پولیس کاملا پر مخ تللی دي، داسې نه ده. خو که تاسو د افغانستان په ځانګړې توګه د کابل پولیس د ایران، پاکستان او هند له پولیس سره مقایسه کړئ، نو وبه ګورئ چې زموږ پولیس تر هغو ښه او مسلکي دي. د تاجکستان او ازبکستان په پرتله خو سل په سلو کې ښه دي. زه فرانسې ته ولاړم، دومره چې خلک د افغانستان له پولیس سره همکاري کوي، د فارس له پولیس سره یې نه کوي. هغه پر مخ تللي هیوادونه دي. خو که زموږ له ګاونډیو سره مقایسه کړئ، نو زموږ پولیس مجهز، پرمخ تللي او مسلکي دي، ځکه چې دوی هم په همدې دکې تجربه ترلاسه کړه او هم له پرمختللو هیوادونو لکه امریکا او نور اروپایي هیوادونو څخه ښه روزنه ترلاسه کړې ده. تاسو وګورئ، د کراچي پر هوایي ډګر تروریستانو حمله وکړه او پولیس ورسره څلور ساعته جګړه وکړه، چې ان زموږ یې دلته حوصله را ختم کړه چې دوی په څلور ساعتونو کې ونس وکړای دښمن له منځه یوسي. خو موږ دغه دښمن په دوه ساعتونو کې له منځه وړو. نو له همدې امله ککل زموږ پولیس ساحې ته نه وخت رسېږي، زما خو نه پیادېږي. هر کله چې کومه پیښه کیږي، هم زموږ د برسې چمونه او هم هم نور ځواکونه هلته ځي، خو موږ بیا هم د خلکو خدمت گزاران یو. موږ هغه څه کوو چې خلک زموږ څخه تمه لري. که زموږ پولیس کومې سیمې ته ناوخته رسېدلي، نو زه د افغانستان له خلکو، د کابل له خلکو بخښنه غواړم. له دې وروسته به موږ کوښښ وکړو او خپل پرسونل ته به ووایم چې که کومه پېښه وي، کوښښ دې وکړي چې ژر ورسېږي. نو که له دې اړخه کوم چا ته زیان رسېدلی وي، زه ورڅخه بخښنه غواړم.
باید پلیس به هستی وقت باید به کمک مردم خود، به خدمت مردم خود برسه.
جناب صاحب، شما به حادثه پخمان اشاره کردین.
تاسو ده پخمان پیشه ته اشاره وکړه. شاید لذین اوریدونکو سره دا پوښتنه چې دقیقا دا پیشه ده پخمان په کمی سیمه کې وسوه، او داس ویل کېږي چې هلته د پولیسو پوسته هم نشته و. که داس وینو، ولې د دا ډول پیشه مخنیوی ونسو؟
پیشگیری کنم از وقوع چنین حادثه‌ای.
امال حادثه کدام پوستی امنیتی نه پوستی امنیتی هم سات دور بوده
ده پیشی پسیمه که کمو پوسته نوه امنیتی پوسته هم لسیم دیره لیره و داغ پیشه ده قوریه جپانی پا نمسیمه که چیری چی نیالگی او گلو نسطل کیجی سویده ده کسان هم حال تا ده پولیس پا جامعه که و او هر چا چی لیدل نو گمانه که و چی پولیس دی او گمانه که و چی پولیس دی او تلاشی که وی خود ده موترانو تا پتمه و او کله چې څلور پنځه موټران له هغه سیمه ستریږي، هغوی دروي او پغلا او تیری لاس پوري کوي.
کنه نجات و اطراف که خالی از سکنه بود و جمعی برنش دست به غارت و تجاوز میزن.
واقعا یه حادثه بود که تمام مردم افغانستان به خصوص مردم کابل زیاد
پرشتیا دی پیش د افغانستان په ځنګړی توګه د کابل پر خلکو ناوړه اغیز وکړي. تاسو څه ډاډ ورکوئ چې له دې وروسته خلک د پغمان ولسوالۍ ته چې یوه تفریحي سیمه ده په ډاډه زړه ولاړ سي، او نه یوازې پغمان کې بلکې د کابل په نورو سیمو کې به هم دا ډول پیښې نه رامنځته کیږي؟
واقعیت رخ دې ته در کشور جرم جرایم است، در امریکا چقدر جرم جرایم
پیښ کیږي؟ په هر ملک جرم او جنایت سته. په امریکا کې څومره جرمونه کیږي؟ په پاریس کې په هرو څلورو دېرش ثانیو کې وغلا کیږي. په افغانستان کې ممکن په څلورو ساعتونو کې درې دغلا پیښې وسي، خو پولیس، محاکم او څارنوالۍ سته. که څه هم د پیښو څخه باید مخکې له مخکې نه مخنیوی وسي. په بغمان کې هم دا پیښه وسوه، خلک یې ونیول سول. زه ډاډه یم چې دوی به د محاکمو لخوا شدید مجازات سي، څو نورو ته د پند درس وګرځي. خو اوس د پغمان سیمه آرامه ده. زموږ وطنوال کولای سي په ډاډه زړه ولاړ سي او تفریح وکړي، خو دا ضمانت څوک نسي کولای چې پیښه به نه کیږي. هلته دوه کسان له یو بل سره جګړه کوي او سره وژني. نو موږ باید وایو چې تاسو مزئ چې هلته یو کس ووژل سو. په ټوله نړۍ کې جرم او جنایت سته، خو پولیس یې بالاخره نیسي.
در وجه پغمان آدم کشته شد، در دنیا جرم است، جرایم است، صورت میگیرد، اما پلیس بالاخره دستگیرشان میکنه.
قسمی که همه ما شاید هستیم به روزی که هفته شهید در شهر کابل تجلیل
لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یو، تېر اونۍ کله چې د شهیدونو لمانځل کېدله، ځینې پېښې وسوې چې پکې یو کس ووژل سو او ځینې هم ټپیان سول. سره له دې چې سخت امنیتي تدابیر هم نیول سوي وه، ولې په همدې ورځو په ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو ګرځېدو ته اجازه ورکړل سوه؟
کار خوبی نبود. همین حرکت خلاف قانون بود، مردم آزار و اذیت کردن، مردم فایر کردن کار خوب نیست. پلیس مخالف از یک پس خوبی گپ که گپ غیر مترقب
شکار نه و دغه حرکت د قانون خلاف و. خو دا یو غیر مترقب کارو. تاسو ولې دل په هغه ورځ له سهار یو ډول انتخاباتي فضا حاکمه و؟ په ښار کې یعنی تر ډیره سیاسي فضا و. په لوی جرګه کې څلور پنځه زره کسان راټول سي و. له سهار چې هلته فضا کړکېچن سو، سره له دې چې ولسمشر حمید کرزي او د کابینې وزیران هم هلته و، خو د دې پنځه زره کسانو مخه چا ونه سوی نیولی. دا ځکه چې فضا سیاسي او انتخاباتي و. همداسې که تاسو د کابل ښار پرتله کړي چې دلته شپږ میلیونه کسان ژوند کوي، هم دا ډول فضا په کابل کې هم خوره وه. تاسو پوهیږئ چې په کابل کې زرګونه میله وسلې دي، په هر کور کې دوه درې میله وسله سته. دا چې موږ کابل له دومره وسلو سره کنټرولوو، دنیا باید موږ ته آفرین ووایي. د کابل په بیلابیلو سیمو کې حساسیتونه موجود وه. په عمومي ډول موږ لارې وتړلې، پرې مو نه شول چې دا کسان په قطارونو کې ولاړ سي او خلک وزوروي او یا هم خپلو منځونو کې سره جګړې وکړي. کابل د باروتو غوندې و. کومې وخت شبه لکړې وای، ټول کابل به انفجار کړی وای. په خواشنی سره زموږ یو وطنوال شهید سو، خو هغه د یوې سقوطي مرمۍ له وجې مړ سو. خو موږ پرې نه شدل چې کوم بانک لوټ سي یا کوم څوک دولتي ادارې ته ولاړ سي. که زموږ کوم وطنوال زموږ څخه د مرستې غوښتنه هم کړې وه، پولیس په هماغه شبه سیمې ته ورسېدلی دي. دا چې دوی هوایي ډزې کولې او شمېر یې سل دوه سوه موټران ته رسېدی، که موږ هغوی وهلي وای، هغوی به هم وژل سوي وای. سل دوه سوه کسان به وژل سوي وای، خو دوی مو هېڅکله نه پرېښودل چې چا ته زیان ورسوي. بیا هم د دوی دا کار جرم و. وروسته له دې دی چې پولیس هغه کسان تثبیت کړل چې ډزې وکړې مړ ځینې کسان ونیول. که مو د ډزو امر کړی وای سلګونه کسان وژل کېدل، هم بې ګناه کسان به وژل سوي وای او هم به هغه کسان چې وسلې ورسره وې. د یوه کس د وژل کېدو په خاطر خواشینی یو او په هغې برخه کې څېړنې جریان لري. خلا هم انتخاباتی ستونزی است او شاید له همدې عمله هر شیبه مخالفتونه رامنځته سي. د دې لپاره چې د دې پیښو مخنیوي سوی وي د کابل امنیتي ځواکونه څه ډول آمادګیانې لري؟
اولا ما مطمئن هستم که مشکلات رهبرای ما بین خود حل میکنن.
اول خو زه ډاډه یم چې زموږ مشران به انتخاباتي ستونزي حل کړي. هر څوک چې ولسمشر سي ټوله به ومني. دا مهمه نه ده چې څوک به ګټونکی سي، تر څو چې کاندیدان د ملي وحدت حکومت جوړوي او خبرې کوي. تاسو ګوري چې پولیسو امنیت ټینګ کړی دی. که خدای مکړه دوی خپل منځونو کې جوړ نسول او کوم ستونزه رامنځته سوه، د کابل پولیس، د افغانستان پولیس، د کورنۍ چارو وزارت نه دی خواته دی نه اخواته. موږ یوازې امنیت ټینګو. که موږ د کوم چا په لوي وکړو خدای مکړه لوی ستونزه به رامنځته سي. موږ خپل بې طرفي ساتو. پرېږدوی چې د افغانستان مشرانو هر پریکړه چې وکړه موږ باید د هغوی د پریکړه پر اساس عمل وکړو.
بزرګای مردم افغانستان، کلانای ما، هر چی که تصمیم گرفتن بالاخره مطابق تصمیم از ما عمل.
د کابل امنی قماندان جنرال ظاهر ظاهر مننه ستاسو له څرګندونو څخه.
خواهش می‌کنم.
حقیقت څه دی؟
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.